مشال لیډو د نن د زیارت ورځ او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې دویمه نیټه د په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. د شاهین بونیرې مو تاسو ته به دغه یو ساعته خبري ګړی کړې کړلې په خبرونه کې د پاکستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو تر پورنو وړاندې کوو او زمونږ ونیزه خبرونه د مشال درنا لاندې بحث به هم اوري. خو راځي چې لومبي د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان فوج په ملکن ډیویژن کې د امنیت ذمہواری 15 کال وروسته فرنټیر کانسټیبل لري یا سرحدي ځواکونو ته حواله کړې ده. په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونو په سویلي وزیرستان کې یو ځل بیا انټرنیټ تړلی دی، مقامي خلک وایي د نورې نړۍ څخه پرې شوي دي. او د بشري حقوقو د سار د نړیوال سازمان په ګډون د ښځو د حقونو 24 ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوسټ په مرکن ډیویژن کې د امنیت ذمہواری 15 کال وروسته فرنټیر کانسټیبلري یا سرحدي ځواکونو ته حواله کړې ده. په دې اړه پرون د کانجو اف سی کیمپ کې و دستور شو چې پکې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان او د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال فیض حمید په ګډون د سیمې ځینې ولسي مشران هم برخه واخیسته. پوسټ پرون په دغه اړه په بیان کې ویل چې د سوات په ګډون د ملکن په وو ضلعو کې د امنیت ذمہواری فرنټیر کانسټیبلري ته سپارلې ده. یادونه ور ده چې په سوات کې کال 2002 کې د ملا فضل الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو پولیس او نور سرکاري چارواکي په نهه کړل او یو شمېر سیمې په خپل قبضه کې واخیستې. په کال 2008 کې د یو صدارتي حکم د لاندې په سوات کې پوځ په ځای کړل شوی وو او په کال 2009 کې د غلطه پراخه پوځي عملیات ترسره شو چې په لکونو کورنۍ بې خوره کړې وې. په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونو په سویلي وزیرستان کې یو ځل بیا انټرنیټ تړلی دی، مقامي خلک وایي د نورې نړۍ څخه پرې شوي دي او کاروباري تاوانونه ورته اوړېدلي دي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د مکین د تاجرانو د اتحادیې مشر ریاض مسید وویل چې د 3G 4G انټرنیټ تړلو سره کاروباریان د تاوانونو سره مخ شوي دي او طالب علمانو زده کړې اغېزمنې شوي دي. نوموړي زیاته کړه،
نن سبا ټول کاروبار په نیټ باندې دی. یمی شرکې مغاټ ډیلرون دي، مکین شه کم سه کم داسې 60-70 دي کندرون دي چې هغه د کروڑا وشه ای کاروبار دی، یعنی د هول سیل ولا ډیلرون دي. نو هغه چې ټول رابطه لین دین په واتس اپ باندې وی.
ځای خلک وایي چې په سیمه کې انټرنیټ تر ډېرې مودې تړلی وو. د روانې میاشتې په شلمه نیټه پرانستل شو خو څلور ورځې وروسته امنیتي ځواکونو بیا وتاړه. بلخوا د سیمې مرستیال کمیشنر فرحان خان مشال لیډو ته وویل چې ډیپټي کمیشنر د مکین بازار د دکاندارانو سره خبرې کړې دي او هغوی له باور ورکړی دی چې د ستونزې د هواري لپاره به د متعلقه چارواکو سره تماس نیسي. د پاکستان وزیر اعظم په انقره کې د ترکیې د ولسمشر سره کتلي او ورسره په خپل منځي اړیکو او د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي او بیان کې ویل شوي چې وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر رجب طیب اردوغان له ملاقات وروسته یو شریک خبري کانفرنس ته وینا هم وکړه. پر دغه مهال وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې دواړه هیوادونه د یو شان ننګونو سره مخ دي او دواړو تل په مهمو موضوعاتو د یو بل مرسته کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې ترکیه او پاکستان دواړو د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره همکاري کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دواړو خواوو په قومي او نړیوالو چارو په تفصیل سره خبرې کړې دي. نوموړي هوټ څرګند کړ چې د خپل منځي اړیکو دایره به نوره هم پراخوي. پر دغه مهال دواړو خواوو د کاروبار او خپل منځي اړیکو د ودې لپاره ځینې یادښتونه هم لاسلیک کړه. د بشري حقوقو د سار د نړیوال سازمان په ګډون د ښځو د حقوقو 24 ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. هیومن رایټس واچ پرون په خپل پاڼه ویلي چې دا یو پرانستې لیک لارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کونسل څخه غوښتي چې د کونسل په 500مه غونډه کې د افغان ښځو په وضعیت خبرې وشي. دوی د افغان ښځو وضعیت په نړۍ کې بې ساري بللې او ویلي چې په هیڅ هیواد کې ښځې د افغانستان په شان له حقونو بے برخې شوې نه دي. په لیک کې راغلي چې د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه په غونډه کې دي د افغان ښځو د حقونو څخه د سرغړونو غندنه وشي. په افغانستان دننه د ښځو جنکو حقونو د جنکو د حقونو او حقونو د فعالانو سره د مرستې او خواخوږۍ څرګندونه وشي او هغوی ته د خپلو فکرونو او تجربو د شریکولو موقعه ورکړل شي. په لیک کې غوښتنه شوې چې باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو استازي د هیواد ته د خپل سفر په اړه معلومات د کونسل په غونډه کې شریک کړي. دا و د دې وخت خبره. اوریدونکو خبرونه مو اورېده. اوس راځو زمونږ ډومبی موضوع ته. څنګه چې په خبرونو کې واورېده چې د پاکستان پوسټ په ملکن ډیویژن کې د امنیت ذمہواري 15 کاله وروسته فرنټیر کانسټبلري یا سرحدي ځواکونو ته حواله کړې ده. په کال 2008 کې د صدارتي حکم د لاندې په سواد کې پوسټ ځای په ځای کړل شوی و. په کال 2009 کې د غلطا پراخه پوځي عملیات ترسره شوي وو چې خلکو ته لوی ځاني او مالي تاوانونه راوړي وو. پرون په دغه اړه باندې په کانجو کې دستوره شوې ده. دغه دستوري حال لاله نیاز احمد خان راکړي.
پرون په کانجو اف سی کیمپ چې دا د فرنټین کانسټبلري د لوی کیمپ ته ودی کې بد وخت نه د فرنټین کانسټبلري د غیره تربیت کې د روزنه کېدله. هغه چې دنه یو تقریبا شو چې دا چې دنه په کال 2008 کې پوسټ ته حواله شو او په سواد کې چې کوم امنیت خراب وو نو د دې ځای نه دوی اپریشن کولی. کال 2008 کې چې دغه پوسټ ته خصوصي اختیارات وو چې په ټول سوات کې او بلکن ډیویژن کې سپیشل اپریشن کې د وسلوالو په ضد باندې او هر چا ته پته ده چې پای کې په کال 2009 کې لوی اپریشن شو او د سوات چې دغه اتلس لکه خلک هغه بې کور هم شول او دغه اپریشن نه وروسته چې دغه خلک واپس راغلل. خو بیا هم په دې سوات کې بچې چاودنې کېدې او بریدونه کېدل. نو په کال 2008 کې په کانجو ایئرپورټ کې چې دینو سیول انتظامی ته سیول کارونه والا شو پوسټ چې دینو باقاعده په رسمي توګه باندې پوسټ چې دینو هغه ټول اختیارات یعنې د امنیت هم او د سیول انتظامی کې بعضې سوزونه به هغوی ته ول هغوی ته به اجازه ته اخیستو. نو هغه هم چې دینو پرنټیر کانسټبلري ته ورسل او پرنټیر کانسټبلري هم چې دینو د پولیس لاندې به کار کوي. نو دا کې یو دستور هم شو او په دغه تقریبا کې چې دینو تقریب کې چې دینو د تقریبا 2000 په ملکن پورت کې بھائی ترنګي په چترال کې بابازې پوجي په دیر کې بھائی او په باز سیمو کې بھائی خو په سړکونو باندې یا په عام ځایونو باندې با نه پوج ځاکونه نه گشت کوي نه به عام طور پر هغه ته امنیت کې مداخلت کوي نه به چې نه لري سره وزد سکاري هغه به خپل پېښورا ناکم چې د بارډرو ساتره یې لري سره وزد سکاري په دغه باندې تقریبا شو او په هغه تقریبا کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خانو کمشنر ملکانو او دغه یو سیول سوسایټي بازي کسانو اباجي مخصوص صحافيانو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د اعلان وړاندې تاسو د نیاز احمد خان راپور اوریدل چې د سوات نیمونه معلومات راکول چې د سوات د امنیت کم ذمہواری د غا فوز پرنټیر کانسټبلري یا ملیشیا ځواکونو ته حواله کړې ده. اوس ورځ سوری وزیرستان ته چرته چې خلک وایي چې امنیتي ځواکونو یو ځل بیا د امنیت په نامه په سیمه کې د انټرنیټ سہولت تړلې دي چې ورسره تعلیمي او کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. دوی وایي د اوږدې مودې وروسته د روانې میاشتې په 6 نیټه انټرنیټ پرانستل شوی و چې څلور ورځې وروسته امنیتي ادارو بیا وتاړه. بلخو انتظامی چارواکي وایي چې دوی به د ستونزې د هواري لپاره کوشش کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د تیرې شپې ورځې نه په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سره روغه سیمې اوسیدونکی اساق ماسید په دغه برا کښې مشال ریډیو ته ویایي.
په جنوبي وزیرستان کښې د څه میندې نه مخکې انټرنیټ سروس بحال شوی و، 3G 4G. بیا د سیکورټي په وجوهات سره هغه 3G 4G سیسټم د حکومت د طرفه نه بیا پابندي ته ولګېده، باندې کړلې. نو بیا میاشت را پېرې هغه سروس بند و، ویز د تېر 20 تاریخ نه چالو کړی و او د 24 تاریخ پېرې، یعنی څلور ورځې وچلېدلې. او ویسې بیا دا یوه هفته شي چې د سیکورټي ایشو دی، د اداوي چې په دا واجه باندې دا انټرنیټ چې کوم سروس دی 3G 4G میزا بند کړی دی. نو چې کوم طالب علم دي دغه امتحاني نه اګزام شروع و د 9-10 ولا، او داسې ویز د فرسټ ایئر سیکنډ ایئر ولا هم امتحان نه شروع کېږي.
د ماکین سیمې تاجرون اتحادیې مشر ریاض مسید ویایي چې د 3G 4G انټرنیټ بندش په واجه کاروباریون د مشکلاتو سره مخ شوي دي.
موږ کوم یو وزیرستان په سطح انټرنیټ بند دی، دا د شپې ورځې نه بند دی نیټ په واجه باندې. د میر بلکې د ټولې دنیا نن سبا راپېری سره یوه بله دنیا سره ویني آمنه سامنے. نن سبا ټول کاروبار په نیټ باندې دی. یمیش چې دا کوم غټ ډیلرون دي، ماکین کم سے کم دا سے 60-70 دی کندرون دی چې هغه د کروڑا وشه ای کاروبار دی، یعنی د هول سیل ولا ډیلرون دی. نو هغه چې ټول رابطہ لین دین په واتس اپ باندې وی، ویل چې د عوام هم رابطہ وی بهر ته د چا خپل پردای وی. د ټول وزیرستان خلک دغه اپیل دی چې بای دغه نیټ ته بحال شي.
د ماکین سیمې یو بل اوسیدین کی شریار ماسید خبر هم وار وای.
اسی خلک ډیر پریشان دی، قسمه قسم وسوسې دی چې څوک سوي آی، چې څنګه ماحول رچی څوک سوي آی. د دې هغه وزریه چې د دنیا سره څه نه څه کنیکټ دي، د دنیا سره کم از کم دره څه حالات اندازه ورته ولګېږي، نو ته هغه هم پسې کاټ کې، نو دا ډېر بے انتها جوتای دی.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کښې د 3G 4G انټرنیټ بندش په باره کښې د مرستیال کمیشنر فرحان خان سره تماس ونیولې، د هغوی ځواب په دا رنګ و.
زمونږ چې کوم د مکین بازار تاجر ټریډرز اسوسیشن دی، د هغې یو وفد راغلی و، هغې ډی سي صاحب سره هم میټینګ وشو. اور دو دری ایشوز کی یو ایشو والتا دا 3G 4G چی کم بحالی دا آغا، پلس والتا چی کم پی ٹی سی ایل ایکسچینج دے دا آغی بحالی ڈسکس شوا. ریس سے بورتا ایشور کا چی کم کنسرن ڈپارٹمنٹس دی دے دوانو مسلو مونگ بے پا پرائیورٹی بیسز مانے ٹیک اپ کو. اور سنگا چی پہلا چی کم دا دی 3G 4G حوالے سر ایشوزو ریزولٹ شوی ہوا، دا سے با نزدے فیوچر کے با انشاءاللہ دا مسلے ہم حل شوی. خیر سر
دی سویلی وزیرستان او سی دن کے دا غورا هم وکړه چې کده پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي، بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کول بنه و مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور مو ورده اوریدونکو، دا مشال ریډیو دی. هم په دغه یو انټرنیټ په موضوع کې پاتې کیږو. پېښور های کورټ په ټولنیز شبکه ټیک ټاک د بندیز لګولو درخواست خارج کړی دی. دا مقدمه د کال 2020 راهیسې روانه وه. عدالت دا پریکړه وروسته لاغې کړې چې د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې وویل چې په ټیک ټاک کې زرګونه هغه اکاونټونه تړلي دي چې غیر اخلاقي مواد خپرول. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې خواوشا 19 میلیونه کسان ټیک ټاک استعمالوي. تفصیل په دغه راپور کې.
پېښور های کورټ په ټیک ټاک د بندیز په اړه هغه درخواست خارج کړی دی چې پکې غوښتنه شوې وه چې باید په دغه ټولنیزه شبکه د موادو خپرولو لپاره دی یو میکانیزم جوړ شي او د غیر اخلاقي یا غیر اسلامي موادو مخه دې ونیول شي. دا مقدمه په کال 2020 کې د سلویختو ځایي وګړیو په استازیتوب دوه ښځو وکیلانو سارا علی خان او نازش مظفر جمع کړې وه. د جون په 1 د های کورټ د چیف جسټس قیصر رشید خان په مشرۍ یو 2 کسیزه بینچ د مقدمې اورېدنه وکړه. پر دغه مهال د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ وکیل جهانزیب مسید عدالت ته وویل چې د ټیک ټاک څخه یې په میلیونونو غیر اخلاقي ویډیوګانې لرې کړي دي او یو لوی شمېر اکاونټونه تړلي دي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په ټیک ټاک د بندیز پاړه د مقدمې وکیلې نازش مظفر وویل چې د دوی مرام په ټیک ټاک د خلکو روزګار تروړل نه، بلکې د غیر اخلاقي موادو مخنیول دي. نوموړې زیاته کړه،
زمونږ اصل کې کیس مقصد دا دی چې ماشومان دې ایټ لیست اخلاقی اور غیر اخلاقی شي کې فرق وکړي. صرف ماشومان نه سد کې هر ایج خلک رو رو انوالو شو. نو دا مقدمه بس مونږ وکړه کافی ټایم پکې مونږ سټیم اغستې د دوه پیرې اور خلکو دا ډېر زیات اپریشیټ دې سینس کو کړ چې ایټ لیست آی اویئر شو چې سچویشن سره روان دي. پی ټی اے هم لګیا دي خپل ایفرټس کوي. شروع کې خی بالکل وی چې دا نشي کېدی چې مونږ بهر نه یو ایپ څنګه کنټرول کوو چې بیا دې باندې پین لګې دو. نو بیا پی ٹی ای رالو کوٹ کے اوے چھے مونگ سرا چکم دے ٹک ٹاک ایپ چکم دے آگے کانٹیکٹ کرے دے چھے مونگا باہر ممکن کوشش کو چھے تاس سدا سے میکینزم یا تاس سدا سے ہیلپ آؤٹو کچھے تے ام مورل کانٹینٹ اپلوڈ نشی.
په پاکستان کې وخت په وخت د ټیک ټاک په ګډون په نورو یو شمېر ټولنیزو شبکو هم بندیزونه لګیدلې دي چې د بشري حقوقو د فعالانو لخوا پرې نیوکې شوې دي. په پیښور کې د انټرنیټي حقوقو یو دفاع کوونکی شفیق گیګانې وایي چې دا مهال د نړۍ ټول قانونونه د یو بل سره د انټرنیټ په تار تړلې دي او دا ممکنه نه ده چې پاکستان له دې بهیره بهر پاتې شي. نوموړي زیاتوي چې د اخلاقي قدرونو خوندي کولو لپاره باید په تعلیمي نظام کې اصلاحات وشي او میندې او پلاران د خپلو اولادونو سم تربیت وکړي.
په ټیک ټاک باندې موږ خو درې ځلې وکتل چې هاي کورټ پکې دا رنګي بین لګي یو بیا کلو کې بیا به بین لګي بیا کلو کې خو چې کدي څه خاص ثبوت نه راغی د وځي هغه سیس چې کنه بین چې کوم دغه ټوټر ټیک ټاک باندې ختم شي هغه په انډیویډوال کس باندې لګي. نو یو خدای فاشي او یعنی چې کوم خبره دی کیږي نو هم د ډیفینیشن په کار چې فاشي او یعنی به څه مرادي نو ځکه چې دا خو د یو ډیر ویګ ورډز دي او دا په هر چا باندې لګو کې دي چې یو خدای باندې لګو حکومت او سرواکو په کار خپل کار ادا کی او د دې کې زما په خپله دنه غټ کردار شې کم دی هغه پیرنټینګ لکه مور خپل چې کوم روزنه او پالنه ده او د سره سره سکولینګ چې دی هغه هم ډیر اهم کردار ادا کوي.
په ټیک ټاک او نورو ټولنیزو شبکو د بندیز لپاره وخت په وخت عدالتونو ته خواستونه شوې دي او حکومت یې په اړه ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د خلکو د اخلاقو معیار ټاکل د عدالتونو کار نه دی ځکه چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو او کلتورونو خلک ژوند کوي او هر څوک د ښه او بد خپل معیار لري. نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې خبری رسنۍ لوړاندې د بندیزونو سره مخ دي او باید سوشل میډیا د بندیزونو ښکار نشي.
د فریډم اف ایکسپریشن په اتحاد پاکستان کې اسیم ډیر خطر دی نه ور په سر باندې مې چې کوم انټرټینمنت انډستری ده هغه خپلې مسلې دي. کته څوک وګوري مثلا تھیټر ده که سینما ده که میوزیک ده یو زوال کې ده هغه هم دینو پاتې شو د سوشل میډیا پلیټ فارمز نو دغه یو ذریعہ اوس د چې دی باندې خلک خپل انټرټینمنت هم حاصلي خبرونه هم حاصلي خپل خبرونه ورکوي. نو دا اختیار ترې واپس اغستل دا خو یو دلته چې هغه اختیار ورته ورکړی شي هغه اختیار به داسې چار اغستل واپس ډېر ګران کاری او ممکنه نه یو او سم کار هم نه ده. د کنټینټ ریګولیشن چې څونه پورې خبره ده هغه یو بل ایشو هغه باندې ډیبیټ کېدای شي خبره کېدای شي خو هغه کې داسې آؤټ رائټ پابندۍ په سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې لګېدای شي نه.
د یادونه وردا چې ټیک ټاک په پاکستان کې د تفریح او خبرونو یو لوی وسیله ده او د ډاټا پورټل د شمیرو تر مخه خوښه 3.3 میلیون کسان کاروي. عدالت تیر کال د مارچ په میاشت کې د ټولنیز شبکې په ټول هیواد کې تړلې هم و چې بیا د اپریل په میاشت کې ترینا بندیزونه لری شو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال لیډو د غوږی رازو د قبایلي ضلعو ستونزو ته د مې په یو درشمه په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د شاملې دو سلور کاله پوره شو. خو د قبایلي ضلعو اوسیدونکو ګیله من دي چې حکومت ورسره د انزمام پر محل کړي جمعنې نه دي پوره کړي. دوی ذاتوي چې په قبایلي ضلعو کې اوس هم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په څیر سهولتونه نه لري. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي ادا کوي چې په قبایلو کې یو شمیر ترقیاتی کارونه بشپړ کړي دي. تفصیل
دانیس اجمل پر راپور کې
د قبایلی ضلع یو شمېر اوسېدونکي وایي چې حکومت ورسره د فاټا انضمام پر مهال کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړې. دوی د خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې د مې په 1.5 د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګړېدو څلور کاله پوره شول. په مومندو کې د جماعت اسلامي ګوند نائب امیر فردوس ساپی د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت قبایلی ضلعو ته پولیس نظام عدالتونو راوړلو ترڅنګ یو شمېر انتظامي کارونه کړي دي، خو حکومت لا پکار وه چې لومړی الته بنیادي پرمختیایی کارونه کړي وي.
انځمو په وښو خو چون کې دلته د بد مرغز مو سره چې کوم وادي شوی وي، مو سره چې کوم ژوند شوی وي، او موږ ته کوم غشته بغونو خو دلی شوی نو په هغه کې هیڅ صد کارونه شو چې کوم شاینه رستو په کارو په باد کې پکارو دلته دی دلته عدالت راوړل دلته تاړه راوړل سی جی ډی والا راوستل داول زمغه محرومیان ختمې دل پکارو دلته تعلیم ته ضرورت وو دلته روډونو جوړول پکارو دلته وسم د سي علاقې وسم شته چې د بجلی نه تل نو دا کوم مسلې دي چې دا
د دوسره نلسم کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غصبولو بل په اکثریت سره منظور کړ چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام عملی شو. د انضمام پر مهال حکومت ویلي وو چې په قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او دغو سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا په دغو سیمو کې به د لسو کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دا ژمنې لا هم نه دي عملي شوې. په باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند غړی او د ویلج کونسل چیرمن سراج الدین ویل چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه یوازې تر کاغذونو حده پورې دي.
خو به شو دوی منیګانو د فاټا زمونږ د باجوړ نو هغه به مخه پورا سړکونه بهم کول، لکه ډیر کارونه کړي سړکونه بهم کول. اوس د مرجر نه پس دلته پروینشل سیټونه رال، نو هغه هم د یو کار افتتاح وکړي، هغه پس بلې منیرا شي هغه هم افتتاح وکړي، نو لکه ګډ وډ غونډه کې چللې نه زی لښ شو او نه ایجنسی شو. یو سړک روان دی د باجوړ مین روډ باندې، هغه اف سی والا وای چې مونږ کړي دي، صوبایي منسٹران وای چې مونږ کړي دي، منیګان وای چې زموږ کریډیټ یې هغه اخلي، نو اوس هغه باندې خبر نه شو دا چا کړي دي.
په خیبر پښتونخوا کې لبرګډي دوړان دی په قبایلی سیمو کې بعد د پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل. خو د 2019 کال د جولای په 16 په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو په 1400 څوکیو انتخابات شول. تر انضمام وروسته په دې سیمو کې په لومړي وال بلدیاتي انتخابات هم شوي دي. په قبایلی ضلعو کې د ځوانانو تحریک یو مشر مصباح الدین مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ترې لس کاله د ټیکس نه اغستو ویلي وو، خو اوس ترې دا اغستل کېږي.
کله چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې مر شوي د داغې نه وروسته ډېر داسې کارونه وشو چې هغه زمونږ خواهش او زمونږ ډیمانډ، لکه پاغه کې د قبایلی سیمو چې کوم صوبایي سیملې د داغې انتخابات په قبایلی سیمو کې وشو، د دین علاوه چې کوم عدالتي نظام دغه قبایلی سیمو ته وغځولې شو، ټی ایم ایس شو، 11-22 شو، نور داسې یو شمېر ادارې چې هغه مخ کې صرف په صوبه کې وي اوس په قبایلی سیمو کې هم فعال شوي دي. ولته کار شروع کړی دی او په دغه چې کوم مختلف محکمې دي پاغه کې ځوانانو ته روزګار هم میلاو شو، خو اوس هم ډېرې داسې مسلې دي چې هغه مونږ سره وعده خوشوي وي خو هغه پوره نشوي. که زه د ځوانانو خبره وکم نو مونږ سره وعده شوي چې مونږ به د مرجر نه بعد په قبایلی سیمو کې میډیکل کالجز به جوړو، یونیورسټیز به جوړو، انجینیرینګ کالجز به جوړو، ټیکنیکل کالجز به جوړو، خو د اوسه پورې په عملي توګه داسې څه قدم حکومت نه دی اخیستی چې کوم دغلته فیکټریز لګولو یا دغلته انډستریز لګولو جوړولو هغه اوسه مونږ لګی دی.
د پاکستان حکومت په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیم او د کار روزګار لپاره هم وعده کړی وي، خو په جنوبي وزیرستان کې د ښځو د حقونو مبارزه بشرا محسود وایي چې د قبایلی سیمو له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو وروسته حکومت د جنکو سکولونه جوړ کړي دي، خو هغه کې اوس هم ډیر غیر فعال دي. نوموړی زیاتوي چې دغه سی په هسپتالونو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ډیره کمی ده.
تر اوسه پورې خلک په دې تمه دي چې کېدی شي فاټا انضمام دومره کالونه پوره شو، کېدی شي اوس هم لږ څه اسټوډنټ سره چې کومه وعده شوې وه چې تاسو ته په میډیکل کې په کوټا چې کومه دې ډبل کېږي یا نور څه، نو اے باندې هم ډېر زیات پروټیسټ، ډېر زیات مونږ ته پر کوششونه وکړو، نو اے کې یو کال خو دا خبره دوی وکړه چې او کېږي به، خو وروسته بیا په کې ایشوز او مسلې رالې. ان اف سی ایوارډ والا کومه وعده شوې، نو یو شی هم مونږ ته نه لګي چې هغه وعده چې کومې دي اثر ترسه دلې دي.
که څه هم د قبایلي سیمو انضمام په 2013 کال کې د پاکستان پایین کې تر 15 بدلون وروسته د مسلم لیگ نون ګوند حکومت پر مهال شوی و، خو بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په اګست کې په واک کې تر راتلل وروسته د دغه انضمام چارې پر مخ وړي. قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو وروسته پخواني وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملي کولو لپاره د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې یوه کمیټه جوړه کړه. له خیبره د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي محمد شفیق مشال ویډیو ته ویل چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو جوړولو، د عدالتونو، پولیس تاڼو، قبایلو ته د وړلو وروسته په هغې کې د کار موقع پیدا کولو ترڅنګ یو شمېر ترقیاتي ګامونه پورته کړي دي، خو ځینې ترقیاتي کارونه به وخت اخلي.
چورتر کے نہری نظام جوڑ شو پورا ڈیمالش شو، زمونگ روڈ سیکٹر زمونگ نویس پل ڈیمالش ٹول کالا حکومت کے دے تحریک انصاف حکومت کے نظب اربن روپ دی پیو یو سیکٹر کے خرچ ہوئے، خو چونکہ تاسو ته پتا ده تعمیراتی چکم پروژی ای آغا پا دودری کالا کے مکملی گینا، یا چکم میسنگ فیسیلیٹی پا تعلیمی دارو کی اوپا دو کمرو کی دا تسو معشومانو دو بے استازانو پا آغے کے ٹیچرز بارتیانے ہوشوی، بیا پا آغے کے ایڈیشنل رومز جوڑ شول، پا سپورٹس ٹوریزم کے انویسمنٹ شو، نو دا سی دی بجلے پا مد کی زما دی نیمی نزیاتا حلکا چی دو آغا اپ گریڈ وا، نو اوس یو اپ گریڈ علاقے دی پارا چی پا 72 سال کے انت کے دی بجلے سہولت نو اغی دی پارا گریڈونو منظوری وشوا.
د پاکستان حکومت د 2023 او 2024 مالی کال په بجټ کې د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جدا کړي دي چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اردوونکو سیو راپور د نگرهار څخه د افغانستان په ختیځ زون کې د مازورانو ترمنځ د کرکټ شلو ورځې سیالۍ پیل شوې دي. په نگرهار کې د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په دې سیالیو کې به پر نگرهار سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي او درې ورځې به دوام لري. دوی زیاتوي چې موخه یې له لوبغاړو څخه د وړ استعدادونو رابرسره کول دي. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ همکار راکوي.
د افغانستان د ختیځ زون په کچه د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د شل اووریزه سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه په جلال آباد ښار کې پیل شوې چې درې ورځې به دوام ولري. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ د ختیځ زون سرپرست نعمت عالم وایي له سیالیو څخه یې موخه د معلولیت لرونکو لوبغاړو د استعدادونو رابرسیره کول دي. نوموړی وړاندې وایي
د افغانستان کرکټ بورډ شل معلومات لرونکو لوبغاړو ته قرارداد ورکړی دی او یې ورکوي. لسم جون باندې په خوست کې د نجیب الله طریقي معلومات لرونکو وګړو جام ترسره کیږي چې د افغانستان په سطحه 15 زونونه پکې دي. د همدغه ټورنمنټ نه موږ د سپین غر زون لوبډله جوړو. بیا په لسم جون باندې خوست کې سیالۍ پیل کیږي. هلته به لیږو هغه هلته په زونونو سیالیو کې چې کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي ملي ټیم ته به غوره کیږي او ملي ټیم ته چې هغوی لاره پیدا کړي له هغې پرته پس به نو لوبغاړو ته قرارداد ورکول کیږي او چې څوک کرا پرفارمنس نه کوي هغو نه به قرارداد اخیستل کیږي. موږ د څلورو ولایتونو د سپین غر زون یو لوبډله جوړو لوبغاړو د پرفارمنس په اساس.
د کرکټ روزونکي هم دا لوبې د لوبغاړو د استعدادونو د معلومولو لپاره مهمې بولي. د لغمان ولایت د معلولینو د کرکټ لوبډلې روزونکي عنایت وایي دوی به وکولی شي چې له دې لارې د زون په کچه او ملي لوبډلې ته پیاوړي لوبغاړي ور وپیژني.
الحمدلله دا د لپاره ډېر مفید دی، ګټور دی چې موږ کولای شو چې ښه بیټسمنان ښه بالرنګ پیدا کړو. دوی لپاره دا بهترین چانس ان شاء الله کولای شي چې مطلب نېشنل ټیم لپاره لاشي. دا دوی لپاره یو ښه فرصت دی او زه دا دوی کې دا ورته ګورم شته پکې چې دا کولای شي چې نېشنل ټیم ولوبي ځکه داسې بالران دي او دا بیټسمن شته ان شاء الله.
معلولیت لرونکي لوبغاړي هم دا لوبې د ځانونو لپاره یو ښه فرصت بولي. د دې سیالیو یو ګډونوال اشرف مشال راډیو ته وویل
پاول زر باندې ولایتي ده چې ته بلاره چولې مونږ د ادارې د کرکټ بورډ څخه ډېره زیاته مننه کوو. نورم ته قضا او توقع لرو چې مونږ د نورم ټورنمنټ بلاره واچي چې تر هغه پورې چې مونږ کسان پکې پیدا کوو مونږ دخل وغواړي لاس ته راشي او په بهرنۍ لوبه کې دخل وغواړي ولرو خو ځلېږي چې مونږ افغانستان ته خوشحاله نو ویاړو.
ننګرهار د افغانستان په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو هغو زیات دي او وخت نا وخت یې د کرکټ ملي او ځوانو لوبډلو ته وړ استعدادونه ورپېژندلي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس هم ورځ خبرونه د مشال ترانه لاندې بحث وړاندې کوو چې پکې د بلوچستان د بلدیاتي ټاکنو بلابل اړخونو باندې بحث شوی دی. د خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترانه لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د بلوچستان په څلور دیرش ضلعو څخه په دوه دیرش ضلعو کې د مئی پر نهه ویشتمه نیټه د سو بلدیاتي ټاکنو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې آزاد امیدوارانو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي چې شمېر یې شاوخوا اتلس سوه نوي جوړې شي. له دې وروسته جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې او په درېیم نمبر د صوبې واکمن ګوند بلوچستان او پارټي زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. په دې صوبه کې نهه کال وروسته بلدیاتي ټاکنې سوي خو پکې د آزاد امیدوارانو بریا شنون کې حیرانه کړې دي. پښتانه ده چې د سیاسي ګوندونو په مقابله کې آزاد امیدوارانو ولې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي دا او نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې کې بحث کوو. میلمانه مو په کوټه کې د کوټا وایس ورسپانې مشر مدیر سید علي شاه او د پاکستان د سمارټ ټلویزیون د کوټې دفتر مشر جلال نورزی دي. سید علي شاه صاحب تاسو او جلال نورزی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه ډیره. سید علي شاه صاحب لکه څنګه چې مو سوال راپورته کړي ستاسو په خیال باندې ستاسو اندازه ستاسو څېړنه څه ده چې په بلوچستان کې دا دومره زیاتې چوکۍ آزاد امیدواران ګټي او بیا په دوم نمبر باندې هغه سیاسي پارټیانې راځي چې ډېر اوږد تاریخ لري، نو د دې ممکنه وجې څه کېدلای شي ستاسو په سوبه نظر؟
یقینا ټاکر صاحب دا ډېر سوالونه راپورته کړي دي. ولې چې دومره انتخابات چې دي د لوکل باډي چې دي د کاونسلرانو د کلي د منلې د کلي پر سر چې کوم انتخابات شوي دي، نو دا خو هغه د جمهوریت یا یعنی بالکل هغه صحیح چهره ده. اوس که صوبائی اسمبلی وي که قومي اسمبلی وي، هغه خو ظاهره ده چلا د پاره کې خو لوړ لوړ شخصیات وي، دا هغو د اولس سره هم ډېره زیاته رابطه نه وي. لیکن دا چې دا خو ظاهره ده د کلو دي د کلیو دي د کوڅو دي، نو په دې کې یقیناً په ډېر زیات شمېر سره آزاد امیدواران چې دي راغلي دي. دا وخت چې زه د تا سره خبره کوم یعنی غیر سرکاري او غیر حتمي چې کوم نتایج دي، دا هغه مطابق تر 2000 زیات چې کوم آزاد امیدواران دي هغه بریالي شوي دي. یعنی ټوټل چې کومې چوکۍ وي هغه 3500 تقریباً سیاسی گندی کی مذہبی گندو ندی رسم قومی سطح پارٹیاں پیپلز پارٹی دا مسلم لیگ نواز دی پاکستان تحریک انصاف دی دا ټول سیاسي ګوندونه مذهبي ملتپال او د مین سټریم نېشنل لیول چې کوم سیاسي ګوندونه دي دا ټول سره یو ځای کې هم آزاد امیدواران چې دي دا زیات دي.
او سوال هم دا و چې دي یعنی د زیاتېدو وجه ممکنه تاسو ته څه ښکاري؟
دا چې د بلوچستان چې تاسو ته معلومه ده چې یو قبایلي معاشره ده، دلته خلک نظریو ته ډېر شدیر نه دي. حالانکہ بل اڑخ تک وګورئ نو بلوچستان د بلوچستان سیاسی ګوندونو د بلوچستان خلکو د جمهوریت لپاره د پارلیمنت لپاره د عین د بلوچستان لپاره ما په فکر سره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي. لیکن بل اڑخ تک وګورئ زموږ چې کوم یعنی لری علاقې دي، کلي دي، غرونه دي، میدانونه دي، په دې کې داسې دي چې شخصیات ډېر ضرور دي. ولې دا قبایلي معاشره ده؟ نو شخصیات او افراد د دې انتخابات څنګه معلومه شوه چې زموږ په ټولنه کې نظریه چې ده هغه کمزورې ده. نظریاتي خلک ته ضرور وي چې هغه په حساب باندې ډېر لږ دي، په شمېر لږ دي. نو دا هغه نتیجه دا شوه چې 2000 څخه زیات کونسلر چې دي هغه آزاد امیدواران بریالي کیږي او سیاسي ګوندونه چې دي یا خو سیاسي ګوندونه دا علاقو ته رسېدلي نه دي او بیا که رسېدلي دي نو بیا شخصیات
من نه ډېر عزت بیا هم تاسو ته راځم. سید علی شاه صاحب جلال نورزی صاحب، ستاسو په خیال باندې د دې ممکنه وجه تاسو ته څه ښکاري؟
عبدالحی طاقت صاحب، زما په نیز دا یو عمومي تاریخ دی د ملک پاکستان. کم و بیش په ماضي کې هم داسې شوي دي چې په ډېر لوی پیمانه باندې آزاد خلک کامیاب شوي، او د دې وجوهات دي. بنیادی وجہ خدا کا دا چی یو خو ریسورسز آغا ډیر زیات نوی مطلوب نوی پکار نو دا دارنگ وی چی دا خلقو پا دسترسو پا وست کیوی دا وجہ دا بل بیا دارنگ دی چی دا علاقے معتبرین دا علاقے چکم پا آل سیاسی یا سماجی غلی دی نو دا دا هم خپل علاقہ چی دی اثرات دا سیوی چی دای دا ووٹ پر بنیاد باندی منتخب سی او دای دا لوکل باڈی وہ کابینٹ کا جانور ہوا رسوئی نمبر ون. بل بیا پدی کی انوالومنٹ دا سیاسی خلگ وہ سمستا پدا الیکشن کی ہم مثلاً سولنگی دغه دی د عاصم کورد ګلو چې په تیر وزیر خزانه مو سیدلې دی د واکمن ګوند د بلوچستان وین پارټي یو اهم غړی دی. د پخپل علاقه کې خپل آزاد پینل جوړ کړیو. دغه رنګ سردار یار محمد رحیم چې د تحریک انصاف سره دی تړل د خپل بیا آزاد پینلونه جوړ کړیو. نو دا هغه علاقائی د سیاسي خلکو دغه سیاسي خلکو سیالي هم دي وایي دا بنیادی شی دی. بیا دغه انتخابات دغه نمائندگان د ته آئندہ په اسمبلی کې د صوبائی اسمبلی د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې د دې لپاره بیا د خلک ډېر ښه کارګر ثابت کېدلی. بیا د غرنګ راواخلي خالد لنګو چې هغه هم یو پینل جوړ کړی دی د هم دبا پارټي سره تعلق لري. بیا څه امتیازونه دي علاقه یې په دې کې یو ډېر جلا شی چې دا وخت مخ ته راغلی دی هغه هلته گوادر چې دا غره د سی پی ایک په حواله باندې بیا هلته ډېر زیات د پاکستان د فوج انوالومنٹ دا غو توجہ پر دا والا بندی دی جی سی پیک دا اہمیت پا والا بندہ گوادر دیر لی اہمیت دی التا البتہ دا شاید دی چی دا غی مولوی ہدایت الرحمن چی دزا تعلق دی جماعت اسلامی سر دی دبی پا مشرعی کی لیکن آغا ہم یعنی دا مولانا ہدایت الرحمن دا شخصیت دا غا پہلو چی دی دا جماعت اسلامی سر تعلق لری آغا اہمیت نہ لری اہمیت دا لری چی ہدایت الرحمن دا گوادر اسا تعلق لری او هغه د گوادر د خلکو لکه هغه د خلک چې د مچیره ورته وایي فشرمن د خلکو مسائل وو بیا د شالار راتله بیا د ګریزي
هغه
بنیادی مسائل او بیا علاقائی خلک راتلو سو هغه په هغه کې ورته وایي چې یو عام ولس دی هغه کې زنانې هم کامیاب شوې هغه کې دکانداران هم کامیاب شو ډېر غریب غریب انسانان او ډېر ډېر غټ خلک اتحادونو ته شکست ورکړي او بی ایم پی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام با پارٹی دا خلق دا پا خلاف اتحاد ہو لیکن اغا طول دا طول دا اغا تا معلوم ہو چپا دا غا ذریعہ بندی مجھ پل جغت ریو ہا دا پور رسوالی سو نو دا غا بنیادی عوامل دی دے لیکن دا یو غا تا پہلو دا چپا دی رولی تعداد کی آزاد خلق کامیاب دی چاہاں دا موسر رول پلے کلی
رازم ہے جلال نورزی سیب تاسو تیسے دلی شاہ سیب لکہ جلال نورزی سیب بل چازا خم دا رپورٹ سے ہو چی پدې کې هغه سیاسي شخصیت یا سیاسي پارټیانو سره تړلې وی لکه د چې عاصم کورد ګلو خالد لنګاو او یا مثال یا رحمت رین دی یاد کی داسې بنور هم وی. سوال دا دی چې دا سیاسي ګوندونو غړي چې خپل په پارټیانو کې دي د پارټي له طرفه نه ځي او بلکې دا پینلونه جوړي چې د آزاد امیدوار په نامه جوړي دا ولي کوي؟
بالکل صحیح ہے خاص اشارہ ہوتا لیکن آگے کا سردار یا مدرین بھی کہ خالد لانگو بھی داغو اخبل ایک شخصیت ہی داغو اخبل کو علاقہ کی اخبل یہ قبائلی اور سیاسی اثر رسوخ یقیناً تھا. سوال آپ ادا کی تھی تو یعنی کہ صوبائی اسمبلی ہو بولے کہ قومی اسمبلی ہو بولے وہ کاغذ کی ظاہر اگر خام خواہ ایفیلیشن ہوئی اور کل وفات کے تو بولے بجے انتخابات کی یعنی خاص کر تو وہ سکوری بلوچستان کی د 2023 کم جنرل الیکشن دی داغه په حوالہ باندې تر اوسه پرې ابهام برقرار دی. نو ظاهر ده چې ګوزای یار محمد رین څو یا خالد لنګو څو یا نور د شخصیات څو د با پارٹی چې کومه د بلوچستان عوامي پارٹی ستان کې ډیر اخیستې دي لیکن دا چې معلومی دي چې د با د صدر سیونه چې بیا در یو ادنا کارکونه پوری هغه دا وخت پر افسوس کې دي د پیپلز پارٹی سره مسلم لیگ نواز سره د دې دوه سیاسي جماعتو سره هغه دا وخت په رابطو کې دي. نو دغه شخصیات چې دي دا خپل موقع او خپل سیاسي ګټه ته ګوري نو بیا د فیصلیم چې بیا هغه کوي. دلته مهمه خبره دا چې دا چې د یونین کونسل پر سطح باندې، د کلي پر سطح باندې، د ګلۍ پر سطح باندې، د کوڅې پر سطح باندې که څوک د خلکو ستونزې اوراواري هغه سړی په تانه کې ورسره ولاړ وي، هغه سړی لیویز ته ورسره ځي، هغه هسپتال ته ورسره ځي، هغه نورې مرستې ورسره کوي. نو سیاسي جماعتونه چې دي هغه تر اوسه په دې کې نه دي بریالي شوي زما په فکر سره. دغه چې کوم پر لاندې لیول خلک دي هغه د خلکو ستونزې اوراواري، نو د هغه په نتیجه کې بیا د خلکو دا وایي چې یاره کوم چې سیاسي خلک دي د هغو سره ملاقات کول دا په هغه باندې خپله خبره اورول هغه ډېر ګران کار دی. نو ته راشي د دې وار وجې سړي ته ووټ ورکو او بیا دا د بلوچستان په دې چې کوم انتخابات دي په دې یو ډېر ښه تصویر راغلی دی. تر ټولو ښه خبره دا ده او ښه خبره دا ده تقریبا په یو هدف پورې په بلوچستان یعنې دا ګوتس چې کومې ځلې وې په دې کې امنیت و. ډېره غټه د سرګري چې کوم واقعات وو هغه نه وو. نکاتو کا په چاغې کې داسې یو فایرنګ وو چې یو سړی پکې مړ شو. دغه سې ډېر مراد مالی کې یا چمن کې چې عبدالله کې یا په نورو علاقو کې داسې واقعات وو. لیکن څنګه چې په 2008 کې، په 2014 کې، په 2018 کې یا د سوزینې څلوې یا تشتولنې څلوې هغه رنګه واقعات نه وو. بله مهمه خبره دا چې د کاکر صاحب څه پوري زما او مخته چې راغلي دي څه چې سیاسي ګوندونه دي هغه تقریبا داسې ډېر الزامات نه لګولي چې دا الیکشن یا زما په فکر سره مو ډېر الیکشن جلال خان او تا په خپله اصولو کې ورکړي دي دا چې زیات الزامات دي الیکشن په اړه باندې زما او مخته نه راغلي. نو تر یو حده پورې موږ دا ویلی شو
مننه هم دغه سوال زه په یو بل شکل کې له جلال نورزی صاحب تاسو څخه حکم هغه دا چې که په دا دومره لوی تعداد کې آزاد کاندیدان آزاد امیدواران بریالی کېږي ګټي چوکۍ زیاتې وړي دا د بلوچستان په سیاست کې تاسو ګورئ چې سم رجحان دی نوې رجحان دی څنګه یعنی دا رجحان به ذاتي خود آیا د سیاسي ماحول سیاست او ډیموکراسي لپاره یو ګټور دی؟
کاکر صاحب بحثه کې مجموعی د لوکل باډیز حکومتونه دا خپل بازار خود اهمیت حامل دي دا د دې په ذریعہ باندې علاقائی او ریجنل لیډرشپ جوړیږي او د دې پر توسط باندې بیا بیرته وسایل فند دا لږیږي د علاقې د ترقی د علاقې د صحت د تعلیم او دا رنګ نور چې کوم ضرورت دي سماجی او مشرقي هغه ته پام وړي او پر هغه باندې توجه وکړي. لیکن دلته بدبختی دا ده لکه د 2014 په انتخاباتو کې کوم حکومتو جوړ شو هغه واک نه درلود هغه اتونومس نو هغه باډیانی نو په کار دا ده چې دې ته اختیارات ورکول کی دا بدبختی ده موږ یعنی چې
نه خو زما سوال دا او جلال نورزی صاحب زما سوال دا چې تاسو وکي خبره زه مهرباني
جی ما ویل د دې یقینا د دې ګټستا یعنی دا دا نظام ته هم फायदा ورسي دا دا د علاقې او ترقی ته هم फायदा ورسي د دې خپل نگاه د علاقې پر خپل هم وي اتا کې د علاقې په ټول باندې هم د دې نظر وي هسپتالو د نور چم مسایل او معاملات او ضرورت هغه غلا جلا خبره ده. لیکن دلته موږ به مت دا غلا چې همیشه د باډیز لکه دا ټین چې هم دا د پریشر ګروپ په تور باندې او د یو د چارمنګ ګروپس په تور باندې دا استعمال شوی دي لکه د آزاد کنګرس د مختلف سیاسي خلکو چې هغه په خپل علاقو کې اثرات لري دا غو پرلال جوړول وغیرہ وغیرہ بیا د دې د مخته بیا د بیا سیاسي فائدې اخلي د دې باډیز کوسلرانو سره فائدې اخلي شوی دي یعنی کده ته اختیار ورنه کې نه دا فائدې نه راځي له دې سره امریتونو ډیکټیټر فائدې اخلي دي لکه جنرال زیاله کو اخر بیا سیاسي اگر چکم کوسلرانو پر هغه باندې ایوب خان د اعتماد ووټ واخلي دا د غرنګ مشرف د باډیز جوړ کړ نو هغه مشرف په دور خو ډېر پیسې را لاله کوته او بیا ډېر غټ غټ سیاسي خلک هغه د ضلع ناظم لپاره ودرېدل چې هغه د صوبایي اسمبلیا نه تر کړلې. نو دا بدبختي د جنرال زیاولک په دور کې دل چې شروع شوه چې زیاولک د پېټیزه اتیا د الیکشن بعد او د صوبایي اسمبلیا د قومي اسمبلیا ته د بي ورکان ته علاقائي ترکاتي ډیولپمنټ فنډز ورکړل. دا بعد د رجحان چې د دې اهمیت نور وړاندې شاته دا اهمیت زیات شو. نو وو صوبایي حکومتونه که هم سیاسي دي هغه دې نه پرېږدي چې پر مخ ولاړ.
سمه ده مننه جلال نورزی صاحب. سید علی شاه صاحب هم دا سوال له تاسو کوم، د آزاد امیدوارانو په دومره لوی تعداد کې ګټه د خپل د نظام ته یا سیاسي پارټیانو ته یا د دغه ته ګټور کار دی که نه؟ نه دی ګټور.
د ما سره سوال
او له تاسو دی.
ما په فکر سره دا یقینا زه خو دا ماتو ته دا یو ډېر غټه خطره بولم. بولې چې یوه اړخ ته ساده خبره ده، یو درزن سیاسي ګوندونه دي او بل اړخ ته آزاد امیدواران دي، هغه د 2000 زیاتې چوکۍ ګټي. نو دا یقینا په خپل یو ډېر غټ سوالیه نشان دی. او بل اړخ ته که ته وګورې ټاکر صاحب، دا چې دی صورتحال چې دلته چې کوم سیاسي ګوندونه دي په تېرو وختونو کې 2012 چې کوم الیکشن وو، نو هغه وخت چې کوم سیاسي ګوندونه په اقتدار کې وو هغو ته خپل کوم چې مایر وو یا کوم چیرمن وو یا کونسلر وو و هغو ته خپل چې کوم عیني سیاسي یا کوم چې انتظامي یا مالیاتي اختیارات دي هغه نه ورکول. د پاکستان د عین یو سلسلویس چې کوم آرټیکل دی د هغه ته چې کوم د کونسلر د مایر یا د چیرمن د ډیپټي چیرمن د نسل کمیټي که د تحصیل فرصته دی که د ضلع فرصته دی چې د هغو کوم اختیارات دي هغه خالي په عین کې دي، لیکن عملا دلته سیاسي ګوندونه هغه سیاسي پارټي د هغې سیاسي پارټي چې د کوم د لوکل ګورنمنټ چې کوم وزیر وي هغه د خپلې سیاسي پارټي که مایر دی که چیرمن دی که ډیپټي چیرمن دی و هغه ته هغه عیني چې کوم اختیارات دي هغه نه ورکوي. دا ډېره غټه المیه ده لکه جلال خان چې کومه اشاره وکړه. صورتحال دا چې دی چې دلته د پاکستان کا کوم اسمبلی ایڈوائزر وی کا پارلیمنٹری سیکرٹری کا وزیر وی ټول ترجیح سے اغا د نالی فنڈوں راوا خپل استعمال کی ہے ضرور فنڈوں استعمال کی اسکول فنڈوں استعمال دا دې رغا ته مسئلہ ته څه سره تر څه اثر قرار دی اغا پاتہ سو
مان نه ډیر. سید علی شاه صاحب جلال نورزی سے بلک سید علی شاه صاحب کوئی پر یو خبر وکا سوال دا دی لکه څنګه چې سید علی شاه صاحب وار وار وایي چې دا یو ډېر سوالیه نشان دی چې آزاد امیدواران د سیاسي پارټیانو په مقابله کې تر ټولو زیات چوکۍ ګټي. او سوال په دې کې دا دی چې سیاسي پارټیانو له دې نتیجو وروسته آیا دوی حیران شوي دي هغه سي لکه تاسو چې یا نور شنون کې دي یا نور خلک دي دوی خپل هم دا محسوسه کړې ده چې حیران شوي دي او کنه؟
دغه دا خو به کاکر صاحب یقینا او سیاسي جماعتو لپاره د تذبذب او د اضطراب سبب وي، خو لکه ما چې د مخ وویل چې دا یو د دې ملک یا د دې ایالت د دې صوبې یو عمومي تاریخ دی. یعنی دا څنګه چې دا په اول وار کې خلق په آزاد اقتدار باندې کامیاب شوی دی یا په تاریخ ماضي کې هم
نه په دومره لوی تعداد کې او په خو هم
یقینا په ډېر لوی تعداد کې راغلي دي. هغه وجه هم دا غدا چې چونکې د غلي محله ده، یعنی یو سړی کاغذ د صوبایي اسمبلی وس نه لري نو هغه خود خپل د وارډو د یونین کونسل وس لري، نو دا دغه دلچسپي اني دا د خلک لارې لوي چې په خپل علاقایي سطح باندې ډېر معروف وي. دا هغه وس دومره نه وي چې د صوبایي اسمبلی پر الیکشن باندې ودریږي یا په ګوند کې ودریږي مقام ځان ته پیدا کړي. او بیا په دې کې یو ډېر لوی عامل چې ما بیان کړي نشاندي وکړه، هغه بیرته دا سیاسي خلک دي لکه دا مختلف پینل دي، یعنی هغه دا په تورې یو پرشر ګروپ هم استعمالوي. اول د بیا خپل سیاسي سیالي علاقایي سیاسي چکم چالی دی اغه هم پدې پالي. ما مثال در کی سولنګي اتحاد دی، ما مثال در کی کریم او شیروانی دی، پارٹی د بلوچستان نشل پارٹی سره د چالی د غرنګ دیولو دی، د غرنګ سردار محمد رحم دی. نو دا پدې رمي تعداد کی چې دا خلق دی ودرې د په یو نه یو حاله باندې د خلق چې دا کامیاب دی د دې سیاسي ګوندو سره تعلق سره او ډیر به چې دا تعلق نه څه کوبار شپې نه پدې دا
چې خلکو په دغه انتخاباتو کې دلچسپي اخیستله دغه بنیادي شی دی. او بیا پکار داده چې بیا پکارم داده چې د خپل حق دپاره او د خپل انتظامي او مالي اختیارات دپاره بیا نور څګل چې په دې حواله باندې چې هغه ماضي کې نه دي سو او سیاسي جماعتونه دا نه غواړي. یعنی ګوره د 2013 انتخاباتو کې حکومت کې د نواز لیگ او نیشنل پارټي د پښتونخوا حکومت لیکن د کوټه رنګ میټروپولیټن کارپوریشن مایر هغه د اختیارو داغه سره وسایل نه وو داغه سره پیسې نه وي هغه به صوبایي حکومت ته کتل. نو بنیادی دا دي چې دا اختیارات ورکول سي. نو بیا موږ وایلی شو چې اوس نو صوبایي ترقی پر خاط دي د تعلیمي او سماجي او سیاسي شعور به بلندې ته ځوړ. زه یو مثال کاکر صاحب مختصر
سم ده
اوس دا د پیپلز پارټي او د نواز لیگ په مابین یو معاهده اوسو چارټر اف ډیموکراسي تاسو په یاد تاسو وویلې مې دا ډیره مشهوره ده. په هغه کې یعنی سره داس دا یو آرټیکل د دې دغه یو نقطه موجوده و چې موږ به دا باډیز دا د دې اختیارات ورکو انتظامی مالی چې دا سنتنسي لیکن پر هغه باندې عمل نه وسو. ولی دا سیاسي کوم مافیایي نه چې لوبیز نه سي دا باډیز دا د هغو په سیاسي تاوان دي بلکې دا خو ګور د دنیا د دنیا ده چې دنیا په یو ملک نه چې هلته یو ښه موزیبه معاشره ده دا خو بنیادی کلیه ده چې اختیارات به د لاندې سطح وي د لاندې په سطح به کار کېږي او هغه ادارې که صوبایي وي که سینټ وي که دغه وي دا به قانون سازیانی کوي دا قانون ساز ادارې دي لیکن دوی ته اختیارات ورکړي دي فنډ جوړ کړي دي دا فنډ په بنیاد کې بیا کرپشن کېږي دا په بنیاد باندې مافیا جوړیږي دا څنګه د صوبو پسماندګي دا څنګه د دې ترقی شاته.
مننه جلال نورزی صاحب ډیره مننه. سید علی شاه صاحب تاسو چې د بلوڅو د سیمو او د پښتنو د سیمو بیا یو تقابلی جایزه اخلي پر تلیز جاج اخلي نو آیا پاغه کم تاسو ته په انتخابات کې د نوې رجحانونو فرق راغلی دی کنه عمومي تور بس یو رنگ دی
یو خدای چې کوم آزاد امیدواران باندې تر اوس آزاد شمار دي هغه په بلوڅ علاقو کې زیات دي او دا مې کله دې ګرځا سوال دی پښتني علاقو کې کم دي کمپریټیولی یو خو دوی علاقې یا هلکې چې دي هغه ډېرې زیاتې دي او بل هغه څه وګوري په دوی کې څنګه دا شخصیات یا نوابان سرداران کوم چې دوی دغه خلک دي باثر خلک دي هغه تقریبا هلته ډېر زیات راغلي دي. او دویم اصل خبره که تر واښې چې جلال خان خبره وکړه خپل هم اشاره وکړه دلته یعنی په تیرو وختونو کې چې کوم سیاسي ګوندونه دلته په اقتدار کې وو هغه سیاسي ګوندونه یعنی خپل لوکل ګورنمنټ منسټر چې وو و خپل مایر ته دا اختیار کاوه. اصل مطلب د بلوچستان کې که ته وګورې نو ظاهر ده د شلو کلو څخه یو تاو تریخوالی دی مسلې دلته ډېرې دي نو د دې ټولو مسلو څخه بعد په دې کې زیات شمېر کې خلک راځي هغه ووټ اچي او د هغه په نتیجه کې ده ټول چیزی زو دا دی کامیابی ده. بل هر څه کته وګوري خاص کر و جوادر کی مولانا هدایت الرحمن چې دی ارضی بولما خلک پته ګوري د خارل کی څلور سیاسي ګوندونه وو بلوچستان سی پارټي منګل و نیشنل پارټي و جنت العلماء اسلام و او د احسان شاه صاحب کوم پاکستان نیشنل پارټي و دا څلور ځله د په مقابل کې ودرېدل دا هغه راو کړ د دې تعلق هو د جماعت اسلامي سره لیکن دلته د جماعت اسلامي نظریه ده یا د جماعت اسلامي چې کوم بنیادی پراغه باندې ووت نه دی اخیستی بلکې د ذاتی پر خپل شخصیت باندې واخلي او دا کم چې حق دو گوادر یعنی گوادر ته چې حق ورکول شي حال څه د سیاسي خلاف د انټیلیجنس ایجنسی خلاف دا غوښتي انتظامی خلاف چې حال څه کوم سیاسي ډیپارټمنټ دی یا د گوادر د خلکو چې کوم ستونزې دي دا خلاف راووتی تاسو ولې د پټیل زیات شمیر باندې خزینه چې وي هغه هم د پزرو باندې راوېستل نو ته هغه په نتیجه کې دا چې سلو دا څلور زورور سیاسي ګوندونو چې وو هغه د ارکل بیا دا چې د انتخابات کول خو ګوره صوبایي یا قومي انتخاب د عام سړي د وس کار نه دی دا د کروڑو روپۍ خبره ده تاسو سره به ډېر خلک در سره وي کروڑو روپۍ به وي ډېر به اثر وي یا به د سیاسي اثر زیات وي یا به د قبایلي اثر زیات وي یا به د علاقایي اثر زیات وي نو دغه الیکشن چې دی دا ارزانه الیکشن دی ارزانه په دې ټوټل زر ووټ دي یا دوه زر ووټ دي یا 1500 ووټ دي نو هغه فکر چې څنګه ووري بيخي چې پر فور دین د خلکو تر سمو قات کولای شي خلک کنوینس کولای شي نو هغه الیکشن چې دی هغه ډیر ګران دی دا هغه نتیجه ده چې عام ولس په دې کې زیات د څه وخت سره
خلق رالو دا چیز کی خلق آزم پاگی کی مغاری چی مقابلہ ہوتی لیکن آزا دا خلق تروس پیر دا ہو
سمانا ندی رسید علی شاہ سب جلاد نورزی سے اخیری سوال کوما او کلن جواب را ترا کی د دې اوس انتخاباتو به که په 2023 کې د پاکستان عام انتخابات کې پر هغه باندې به اثر وي کنه لاغه ځخه دا بیل دی
یقینا کاکر صاحب ډیر خلکو ډیر سیاسي ګوندونو دا یو د تیاری عملو د دې لپاره د انتخابات او ډیر خلکو چې هغه په دغه انتخابات کې آزاد پینل جوړ کړ دا هغه هدف هم راتلونکي د صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی انتخاباتي په 2023 کې دا غټي نو دا یقینا ساده خبره بالکل درسته دا د هغه تیاری ده او دا چې کوم د دې د تجربه وسو دا مشق دی او کې دا پریکټیس دی او کې دا به الته دی د پکار راځي
ډیر ډیر مننه جلال نورزی صاحب تاسو سید علي شاه صاحب تاسو چې په دې بحث کې برخه راځر وخت وختم دومریو تاسو دواړو ته شر وخت غواړم خدای پامان خوشاله اوسئ په مخم شه اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې اوري موزم دا وځ دبلستان په دوه دور ضلعو کې د مئ پر 9 نیټه د صوبلیاتي ټاکنو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې آزادو امیدوارانو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي چې شمیرې شاوخوا اتل سو نوی دی خو د سید علی شاه په وینا باندې دا تر 2000 هم زیات سوی دی ځکه چې نتیجې له هم را روان دي او د جون په 3 نیټه به د دې حتمی نتیجې د پاکستان انتخاباتو کمیشن جاری کړي ل دې وروسته جماعت اسلام فزرمان ډله په سیاسي حواله دوم ګوندې زیات چوکۍ ګټلې دي بیا ورپسې د صوبې واکمن ګوند بلوچستان او پارټي د زیات چوکۍ ګټلې په دې صوبې کې نه کال وروسته د بلدیت ټاکنې وشوي خو په کې آزاد امیدوارانو په دومره لوی تعداد کې ګټه چې دا هغه شنون کې حیران کړو نو همدا پښتنم چېړل چې آیا د سیاسي ګوندونو په مقابله کې د آزاد امیدوارانو ولې دومره ټولې زیاتې چوکۍ وګټلې دا نور پښتنم په دې باز کې چېړلې مېلمانو په کوټه کې د کوټا وایس ورسپانې مشر مدیر سید علي شاه او د پاکستان د سما ټلویزیون د کوټې دفتر مشر جلال نورزی ول بحث هم په دې ځای پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ دفتر خدای په امان وي
وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دسترو دا گودر دا چینارو دا یا خطوس رو غمو پور باخلو لپردو وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دسترو دا گودر دا چینارو دا یا خطوس رو غمو پور باخلو لپردو
ಗುದರ ದ